السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلوی په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابل الکترلګا نه تنه وژل شوې دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعاګان دي دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیري وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعاګانو پورې تړاو لري تېره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعاګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې پر شیعاګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حسابز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14000 تنو ته به پکې دایمي او 15000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې دا مرسته د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه د دې پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 1600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه موږ دې لایحې ته اړتیا لرو موږ باید دا کار وکړو د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي ورزو د پروګرام معرفي ده امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي د افغان پاوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکې وسلې درنې وسلې هلیکوپټرې الوتکې زری پوشونه او انجینري وسایل ډېر قیمت بها وسایل و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسی عینک د کان تړونې له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدنو پټرولیم وزارت در رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل نو لہذا موږ قرارداد ته ژمن پاتې سلو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ ماسل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو له ځانمرګي بری درسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته افغان متقاعدین له طالبانو څخه غواړي
سوانی امر له پخا اعلان کړی چې پاتې سلویت پیس د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست رازو لمړي مطلب ته امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښې دي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په یو نوي راپور کې راغلی ده د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اگست په دیرشمه افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پریښو دي د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وې په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا لمنځه وړلو لپاره څه پلان نه لري د سی ان ان د راپور لمخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ل 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارډ او 800 میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو لړلې پروسه کال د اگست په دیر شمه ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارډ او 12 میلیون ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي تجهیزات او یو شمېر نور وسایل وو. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی، راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریشو الوتکو ارزښت څه باندې 923 میلیون ډالر تر رسیدي شي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریشو دي.
و امر دل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوسټ ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت زونه شم ویل چې 2 میلیارډ یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2.4 لک اردو لپاره یو وسوال پوز لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په اخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمیره د اردو 2.4 لک تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپټرې، الوتکې، ټانګو، زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایتو په څنګ کې د انجینری وسایل ډیر قیمت بها وسایت وو. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل وو. او دا وسلې د طالبانو لاسته پرختیا ورغلی دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلی دي.
جنرال صاحب، دغه وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغه وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینری وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپټرې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپټرې وي، می 15 هلیکوپټرې وي، که چې هغه خراب شوی وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپټرې دي. بل 15 هغه سوپر توکانو والو تکي وي چې هغه هم قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زه ویلې شم چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوې دي او هغه د طالبانو سره دي او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې کچېرې د دوی قدرت ورسېږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصله امریکایي پوځي سره لیدلې دي چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې خوشحاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلې دي. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې وو. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې دی چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څو اونیو لپاره د طالبانو په قید کې و چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له غزه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مسي عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مسي عینه قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مسي عینه قرارداد له سره ورسوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت د رهبری له طرف څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لهدازه مشخ قرارداد جمن پاته سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه مور سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د میساینک یا د ام جی ام د کمپنی د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل تراله. اوس هم په الحال چې زه تاسو سره مجلس کوم د میساینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنی مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مسی عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنی سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی وو چې پر اساس دې کمپنی منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریل لار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د دې په وینا یو سلو شپږ څلوېخ متوسط قانونو استخراجیږي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شي ویدي. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډیر دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
امروز
حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دې خوشی کړي او یادیې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی وو. د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولې دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندۍ نه معلوم شي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. بیبګر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاری بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه پارولې دي خو د بلوڅو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو زورول نوې خبره نه ده بلکې تر دې مخکې هم زورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه خو اجازه ورنکړل شوه.
جوان
تریکا پولیس
وژن شوی آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
واربشو غزنی ته هلته د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغاني سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یاد ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیه هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وي. د افغاني سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لوېدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستی البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي چې پکې هغه کې 50 کیلو وړه 10 لیټره غوړي 1 کیلو مکرونی 2 کیلو تر میده وړه روب مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیرای اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډیر زبر سوی دی په جنگو کې خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې د خلک سره کومک وسید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتک سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لارې له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات دی رپورٹ کی.
د طالبانو لبیا واکمنیدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لارې اسناد او توکي لیګل دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړی رستون سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و به رسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلې ما چټک پوسټ کې ورکړل ویلې چې اوه ورځې زیات دیار لس ورځې خو دیار لسمه ورځ چې ده دا آخري ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ما نن چې ده دا تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت ورځې کېږي اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکیري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده. هغوی هم افغانستان ته د پوسټ له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند ده یوه پاڼه ده وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل یې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیه څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ته وویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي. نو ما وویل چې دا خو شپږ دېرش زره افغانۍ تقریبا د کتابونو چې حساب کوم شپږ دېرش زره ټول نه دي. د تره زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته څه لیږل اغلا تفوس وکړ چې هغونه هم تقریبا شپږ دېرش زره افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست بیه دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر زبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو ویې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیږد لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پارسلونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لیږلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا څوک شکایت کوي صرف هغه مشکل وه. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکل حل کړو. الحمدلله هغه مشکل مو اوس حل شوی دی. کوم آیټمونه چې زموږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوتلي نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالهادي زهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره دې خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې تر څنګ دې په افغانستان کې له شته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا ډېره ځنډول شوې ده
هغه دلیل دا چې مثلا تیاره په وخت نزی مثلا د دوی کمیونیکیشن دی هبونو سره په خطوګه نشته هب کې مثلا دغه پکیچ پات کیږي به تیاریز نه مثلا نور هیوادونو ته زی بیال ته دیغه پروسه فالو اپ تعقیب نشته یعنی دا یو پروسه ده دی اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي دی پروسه لپاره باید یو وخت او زمان ته انشي یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلومیږي هر قدم کې تعقیبېږي ټرک نمبر لري ولې د لپاره یو مشخص ټیم باید ووسی چې هر پوسټا تعقیب شي بیا هغه وروسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړي شي مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوي خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټول لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي نور حل په ریپورت کې اورو
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي خو دغه آثار ځینې برخې د کورنۍ او جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغولو ته اړتیا لري خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي دا دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې عملی په تیل چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده که چېرته دا ترمیم نشي دا یو مخلبه نه ځي بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده بس په دې فیصله وکړله چې نور باید دا جوړ شي کار ورباندې روان ده چې ترمیم شوی دي او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای خو اوس هم ناوخته نه ده
غزنی یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادي ورستیو جګړو او یا طبي پیښو له امله زیانمن شوي دي دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي دا ډېره ښه چاره ده موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلې خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې راخلو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه طالبان خبره کوم کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کیږي هغه عام خلکو ته نه رسیږي هغه خلکو ته رسیږي هغه زاړه ملکانو هغه زاړه خاینین یې ګرته وړي
زاهد ملت یاد نه دالی ولسوالۍ د ماته کې درس پر لنیم امارت د مشران سره وغښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ ډیر ښه کار مو کوي پر ځای کار مو کوي دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و نو دا ټول به کار کیږي باید بندونه او د بار کار ورته وسی بندونه وتل شي او کارخانه فعال شي دا خلک په کار وګمارل
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حسابز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همدارز راغلی چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالر ولګول شي او څه باندې 14000 تنو ته به پکې دایمي او 10000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د امریکا ولسمشر جیو بایډن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي. بایډن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. د دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
نن د ثور پر ومه او اتمه بحث کو. لدی دو تاریخي ورځو افغانانو څه دکړي څه دکولای شي. احمد شبرګم پرې خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. څلور څلوېشت کال مخکې د راډیو افغانستان عادي خبرونه قطع شوې. د دې پر لپسې نغمو په منځ کې د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ.
زمونږ ځل نه پاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنې بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د دیارلسو و پندرسو مریض کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل. د خلق او پرچم ګوندونو د وروستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای صفقت الله مجددي په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمنځ د شوي تړون له مخې د دوو میاشتو په مخه ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سولې ایز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نه شو. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د 1983 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. د 1983 کال پر دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړیو له لوري د نجیب الله د حکومت د کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستۍ ستنې ړنګې کړې. داخلي اختلافاتو که چیرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1989 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړي. اوس د همدې ړنګ شوي حکومت د بریا ورځ طالبان المنځي. مشهوره مقوله ده چې تجربه انسانانو ته ډیر څه ورسته کوي، خو کله ناکله یې بار دروند وي. په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی، په میلیونونو انسانان یې بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان یې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې. شتمکی کړو خیل د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر صاحب د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یو ځای بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به دا پوښتنه له اغلی کړو خیل څخه وکړم، د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونتوانېده چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي؟
لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و، هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم ونشو کړای دغه واټن له بینه بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجل کی. باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډیر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واکان یو سولیز پایله ولري، او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیاب شي. په دې کې بدون شک د پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شي چې پاکستان غواړي، او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، کستا سو نظر واخلم، څه شی دې باید شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونتوانې د چې د دې دفاع وکړي؟
همیشه په فصل دې تړون نجیب هم دا شکایت کاوه چې مونږ ته خو وصل نه راځي نور، او په مونږه باندې کړی دي، مګر مونږ چې ګورو د تورخم دا او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وصل راځي، حمله جات شي دي، جنگونه جات شي دي، او دا څه کاری چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکړي چې په زور هوني شي. نو زما کل هم همدغه دی او تصور هم همدغه دی، خبرې همدغه هغه وخت هم کړی دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی ما، امریکا کې مې هم خبرې کړی دي افغانستان دس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ورسره پخلا شي او نه راولي، هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب لوري دفاع نشو؟
د بیننسوان